افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه او ریچ هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د چونګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اوومه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت، یو راپور هم خبرو. او ریچ په پام کې ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونه په خبرونه پیلو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامداري وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا دروند باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 او 1500 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 1500 او 80 کیلومتر ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شولم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سرې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سرې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یو ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. ښاغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یو کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشي کولو د پیل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکران چارواکي وای پرون شنبه د دغه هیواد پر یو جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل سیوی. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار له یو نړیدلې کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روچرز خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوې په بې پرې ډول نسي تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2024 میلادي کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. دا دوې لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پای لوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14مې څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14مې به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوی وه په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو دوه مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف سوي. د روسیې د پهلواني فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوال کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوال کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تیرې یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 23مه پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخه ده. پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دیره دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له استازو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځو په دورې به پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلمړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونو اوړي چې له دې ډلې څه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 100,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړي دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې له مخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل په راپور کې به واوري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړۍ ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوي صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی خو کېدای شي چې عملي شي.
د ژمنه کړې وه په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا یې ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه دا یو پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو دې پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وستري او زه تغییرات اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولی دي او لا هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه موده تقاضا ده چې خپل وعدې پر ځای کړي. کوم وعدې چې دوی په انتخابات کې کړي وې هغه وعدې ټوله پر ځای کړي او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف رسپانې د راپور له مخې کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی و. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 100,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېل ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000، نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بېدندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر ته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې، چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو په خانه استاذي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وای چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته د خبرې کوي موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی نو تا وایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد تر قام دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبه خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټه ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو همدارنګ دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی دغه لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله هم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مړاوي کېګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېګي او مبارزه وکړي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډېر بی خوندي نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه دا ده چې ناخوالې به وي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیله نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مهرباني مننه
د
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوسوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس حیران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسني وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک ووایي او د دوی سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوس چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دوی باید مطالعه ته مخه کړي، دوی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورسې مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل ږغ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې. نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږ شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلي نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وزه تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا جسخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه د مسایده سره، نو کدی الته سره کښینی او د بسره خبرې وکړي لشته لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ ژغ نه دي کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدلی نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته موږ زاره وچاو، دلته نه څوک کار کوي، نه کار شته، او کور را پسې دي، اولادونه را پسې دي، ژوند را پسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورځې په هېواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو کم دی بیخی چې ژاړي، وای وای دا زموږ ونې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، وای زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې هېڅ په وسه موندغو نه څه نه کېږي، موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان لري، نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ یو دغسې حالت کې یا په یو دغسې وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام جنوب الله خدای مل سه، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو اروا پوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیدا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري یا کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د اصطلاح د دغه د اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه ما داسې کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایې که نه او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر همغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره چې کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره چې کښېني خبرې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
ګرانو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په مهال پر دې جغرافیې چا واک درلود دا به هم ولولو چې دغه مهال د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول وه خلک یې په کوم حالت کې وو د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی موږ خلک په څه باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلوو د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتلي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او اوستایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راځي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نام و، د هغه تر ولکې لاندې و او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایراني شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسېدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې و پاڅون ته اړستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلود. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا منن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زېږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک تر سیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. ل افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځه مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکی تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکی، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکی مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یله د چي د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.